د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمون اوریدونکو ستړی مشئ زه نوشابا شنایم نن د پنجشنبې ورځ د هوتیا کب د میاشتې شپږویشتمه د مارچ له شپاړسمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي اورئ.
د ملي امنیت شورا وایي د لندن په غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل په برخه کې پرمختګ شوی. د اروپایي ټولنې د احصایي اداره وایي چې په 2018 میلادي کال کې 180,000 افغانانو په اروپا کې د پناه اخیستو لپاره عریضه ورکړې دي. او د سوریې د مدافع وکیلانو مشر وایي چې په پرونی ځانمرګي برید کې 14 وکیلان وژل شوي دي.
قدرمن اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره ده هم اوري. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان، پاکستان او برتانیې ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې ښه پرمختګ شوی. د انرژي یوې اونۍ انتظار وروسته د افغانستان اجرایي ریاست د بلخ د والي د هغو څرګندونو ته غبرګون څرګند کړی چې پکې هغه د افغانستان اجرایي رئیس په بې کفایتۍ تورن کړی و. او په پام کې ده چې سپینه ماڼۍ نن پنجشنبې د 2008 کال د 2013 کال لپاره د امریکا بودیجه اعلان کی. دا او نور رپورټونه مرکه وروسته اوري. وزیر ته اشرف الله رحیم زید د سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجوده سیاسي وضعیت د ښه کېدو لپاره ګټور بحثونه او پرمختګونه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال، د انګلستان د ملي امنیت سلاکار مارک لیل ګرنټ او د پاکستان د لمړي وزیر د بهرنۍ تګلارې سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه پر ورځ په لندن کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلی سیاسي وضعیت د ښه کېدو په اړه خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا څخه په یوه خبرې شوي اعلامې کې ویل شوي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجوده سیاسي وضعیت د بشپړ ښه کېدو لپاره به د درې اړخیزې غونډې د لړۍ په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې غونډه کې د شوو پرمختګونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اورئ. اجرایه ریاست د عبدالله عبدالله په حق له د بلخ د والی عطا محمد نور څرګندونو ته په غبرګون کې د ښاغلي نور څخه غوښتنه دي چې د افغانستان دولتي جوړښت ته په کتنې دي د څرګندونو پر وخت نافذه قوانینو ته درناوی وکړي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی نن د پنجشنبه پر ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د بلخ د والی وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وویل چې اجرایه ریاست وبخه اجرایی رئیس عبدالله د خغلی نور څرګندونو ته کوم خبرګون خودل نغوړي او په چارو کې د هغه بریالیتوب پړي. د اروپایي ټولنې د احصایي اداره وایي چې په 2018 میلادي کال کې 180,000 افغانانو په اروپا کې د پناه اخیستو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د اروپایي ټولنې د احصایي اداره یا ایروستات وایي چې تیر کال څخه د پاسه 1,200,000 تنو د دې اتحادیې په هیوادونو کې د پناه اخیستو پاڼې ډکې کړي دي. د اروپایي ټولنې مقاماتو د پنجشنبه پر ورځ د غشمیرو د خبرولو پر وخت وویل چې د هغو کسانو څخه د پاسه نیمایي چې اروپا ته یې پناه وړې ده د سوریې، افغانستان او عراق خلک دي. تیر کال د سوریې 315,000 وګړي، 183,000 افغانان او 122,000 عراقیان د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې پاڼې ډکې کړي دي. ایروسټار رپور ورکړی دی چې تیر کال د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې نوي درخواستونه د 2014 کال په پرتله دوا برابر شوی دی. او دا هم نړیوال خبرونه. د سوریې د مدافع وکیلانو د اتحادیې مشر وایي چې په پرونی ځانمرګي برید کې چې د محکمې دننه وشو 14 وکیلان وژل شوی دي. د غبرید پرون د سوریې په پایتخت دمشق کې د محکمې دننه وشو. د اتحادیې مشر نزار سقیف نن د پنجشنبه پر ورځ ای پی خبري ایجنسی ویلي دی چې د برید هدف د سوریې د خلکو مورال کمزوری کول او په هیواد کې ویرې او ګډوډۍ خپرول دي. په دغو بریدونو کې ټول ټال 13 تنه وژل شول او په ټول پایتخت کې د خلکو ترمنځ ډار پیدا کړ. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف په دفتر کې چاودنه شوې یو تن پکې ژوبل شوی دی. پولیس وایي چاودیدونکي مواد د خط په پاکټ کې ځای پر ځای شوي ول. د آی ایم ایف مشر کریسټن لاګارد دغه چاودنه بزدلانه عمل ګڼلی. په چاودنه کې د پیسو نړیوال وجهي صندوق ته زیان نه دی رسیدلی. همدغه ډول یو پیښه پرون د جرمني د بهرنیو چارو په وزارت کې هم شوې وه. په جرمني کې پولیس وایي د خط په پاکټ کې چاودیدونکي مواد ایښودل شوي ول او د بهرنیو چارو وزارت ته استول شوي وه. پولیسو د خط دغه پاکټ مخکې د دینه چې پرانستل شي له منځه یووړ. تر اوسه نه ده معلومه چې د دغو پیښو تر شا د چا لاس دی او چارواکو دا هم نه ده معلومه کړې چې آیا دا دواړه پیښې سره تړلې دي او که نه. د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان خبرداری ورکړی چې د مهاجرینو پر سر د اروپایي اتحاد سره تړون به مات کړي. ترکیې دا خبره وروسته تر هغه وکړله چې هالنډ دوه ترکی وزیرانو ته اجازه ورنه کړله چې په هغه هیواد کې د ترکانو سره وګوري او په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره د ریفرنډم یا ټول پښتنې په حق ورته معلومات ورکړي. ترکیه په اروپایي اتحاد دا ملامتي هم اچوي چې په دې سیاسي جنجال کې د هالنډ خوا نیولې ده. د ترکیې او اروپایي اتحاد ترمنځ دغه تړون په 2013 کال کې وشو. په تړون کې ترکیې دا منلې وه چې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرینو او پناه غوښتونکو مخه به نیسي او په بدل کې به یې د ترکیې سره مالي مرستې کیږي او د ترکیې اتباع به اجازه ولري چې د ویزې اخیستو پرته اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي. خو ښاغلي اردوان نن وویل چې اروپایي اتحاد په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. اردوان په اروپایي هیوادونو دا تور هم ولګوه چې د ټکریو په سر کولو یې بندیز لګولی. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هوایی ایالت د یو فدرال قاضي په دې رټلی او ملامت کړی دی چې امریکا ته د شپږو اکثریت مسلمانو هیوادونو د خلکو او مهاجرینو پر سفر د جمهور رئیس دوهم فرمان هم ځنډولی دی. جمهور رئیس ټرمپ په دې قاضي تور لګولی چې خپل قضایي صلاحیتونه یې تر پښو لاندې کړي دي. ټرمپ وایي دغه بندیز یې د ملي امنیت د خوندیتوب لپاره لګولی او د جمهور رئیس په توګه د دې صلاحیت لري چې د ولس د مسؤلیت لپاره چاته اجازه ورکړي او چاته نه. خو قاضي ډیرک دا پریکړه د هوایی ایالت د لوی څارنوال ډوک جن د تصمیم مطابق وګڼله. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د دې اجرایي فرمان د تطبیق لپاره به سترې محکمې ته هم مراجعه وکړي. د برتانی ملکې الیزابت نن د پنځشنبه پرس په رسمي ډول صدراعظم تیریزا می ته واک ورکړی دی چې د اروپایي ټولنې نه د برتانی د وتلو په حق له خبرې پیل کړي. د ملکې د دې حکم په حق له د همدې تیرو دوشنبه پرس په پارلمان کې رایګری هم وشوله چې هلته منظور شو. پارلمان صدراعظم تیریزا می ته اجازه ورکړي چې هر وخت چې مناسب وګڼي کولی شي د اروپایي اتحاد نه د برتانی د بیلیدو پر سر خبرې پیل کړي. خپل میرمن می ویلی دی چې ښایي د همدې میاشتې په وروستیو شپو ورځو کې به په دې هکله مذاکرات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پنځشنبه وویل چې د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په پراخیدونکی تهدید یو څرګند دریځ ته ضرورت لري. خدای ونه ویل چې د جمهور رئیس ټرمپ حکومت به په دې هکله څه اقدامات وکړي. ټیلرسن د جاپان د صدراعظم سره په ټوکیو کې تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې د تیرو شلو کلونو راهیسې د شمالي کوریا په وړاندې ډیپلوماتیکي او نور کوښښونه چې شمالي کوریا ته د امریکا لخوا مرستې هم پکې شامل وي ټولې ناکامې شوي دي چې پینګیانګ د اتمي وسلو د لرلو نه منع کړي. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به سبا په سپینه ماڼۍ کې د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل سره وګوري. دا به لومړی ځل وي چې دغه دواړه مشران سره مخامخ ملاقات کوي. ټرمپ د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو پر وخت په صدراعظم انګلا مرکل انتقاد کړی و چې د مهاجرت اړوند کمزوري پالیسي په وجه یې جرمني تباه کړله. او صدراعظم مرکل هم د شپږ اکثریت مسلمان هیوادونو باندې د سفر بندیز په اړوند د جمهور رئیس ټرمپ پر اجرایوي فرمان سخت انتقاد کړی و. د امریکا او اروپا ترمنځ راتلونکي اقتصادي اړیکې هم د دې دواړو هیوادونو په اړیکو پورې تړلې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم لمړی رپورت. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان، پاکستان او برتانی ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. د دغه شورا وایان تواب غورزنګ وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان وضعیت د پای ته رسیدو لپاره به بحثونه دوام وکړي. په همدې حال کې په کابل کې د چین سفیر وایي چې د افغانستان او پاکستان ترنګلو اړیکو دوی اندېښمن کړي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د لندن په درې اړخیز ناسته کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې خبر مخ تک شوی دی. د دې شورا ویان تواب غورزنګ چې د پنځشنبه په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، که څه هم د لندن په ناسته کې د شویو پرمختګونو په اړه جزئیات ورنکړل، خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه خبرې وشوې. دی وایي دا یو ښه مجلس و، د اوسنیو اندېښنو د هواري په برخه کې پرمختګ شوی دی. البته بحثونه به د اوسني وضعیت د پای ته رسېدو او راتلونکو پرمختګونو لپاره دوام وکړي. د لندن په درې اړخیزه ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه، د افغانستان په استازیتوب د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر او په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال برخه اخیستې وه. د بریتانیا په استازیتوب د دغه هیواد د صدر اعظم د ملي امنیت سلاحکار مارک لاین گرین، د پاکستان په استازیتوب د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز برخه لرله. له بلې خوا په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له لورې په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د لندن په درې اړخیزه ناسته کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د یوه ګډ میکانیزم پر رامنځته کېدو هوکړه وشوه، چې د یاد میکانیزم په پلي کېدو به د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا د رامنځته کېدو تر څنګ د دواړو لوریو ترمنځ همکاري هم زیاته شي. دا ناسته په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي او له یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې دي. په همدې حال کې یو افغان چارواکي چې د لندن ناسته یې څارلې، د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ناسته ګټوره وه او ښایي د جمعې په ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړلې لارې بیرته خلاصې شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د هود د میاشتې په 13مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان له لورې د پاکستان د سرغړونو په غبرګون کې د شوي شکایت په اړه هم راپورونه خپاره شول. د ملي امنیت شورا د ویان په خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي ستونزې او له ترهګرۍ سره د مبارزې مسلې د لندن د ناستې په اجنډا کې شاملې وې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابوالي چین هم اندېښمن کړی دی. په کابل کې د چین سفیر یو جینګ چې په یوې ناسته کې ګډون کړی و، په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال پوښتنه داسې ځواب کړه.
Of China, Pakistan, Afghanistan, they are having
د وی پاکستان او افغانستان دواړه د چین په گاوند کې پراته دی او د مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خینه دي. د غوځیت چین ته د یو گاوند په توګه د اندېښنې وړ دی او مونږ فکر کوو چې دا ډول اړیکې د سیمې او د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي. له همدې کبله چین هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خېشي. په ورته وخت کې اجرائیه ریاست هیله خی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ د خبرو لارې حل شي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د لندن له ناستې باید استفاده وشي او پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې په رښتینې همکارۍ سره رامنځته شوی کړکیچ حل کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
د نشې یوې اونۍ انتظار وروسته د افغانستان اجرائیه ریاست د بلخ د والي هغو څرګندونو ته غبرګون څرګند کړ چې پکې هغه د افغانستان اجرائیه رئیس په بې کفایتۍ تورن کړی و. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
اجرائیه ریاست د عبدالله عبدالله په هکله د بلخ د والیه تمام نور څرګندونو ته په غبرګون کې له ښاغلي نور څخه غوښتي چې د افغانستان دولتي جوړښت ته په کتنې دي د څرګندونو پر وخت شتو قوانینو ته درناوی ولري. د افغانستان د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمي نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس په وینا کې د بلخ د والي روسیف څرګندونو په غبرګون کې وویل چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ښاغلي نور څرګندونو ته کوم غبرګون ښودل نه غواړي.
امیدوارستیم کې تمام مسؤولین حکومتي،
ښاغلي رحیمي وویل، هیله ده ټول حکومتي چارواکي د افغانستان اداري او دولتي چوکاټ په پام کې ونیسي او په دولتي چارو کې چې کوم ظرفیتونه او نزاکتونه نغښتي دي خپل دریځونه اعلان کړي، تر څو د افغانستان په اداره کې موجود ټول مسایل، اساسي قانون او په هیواد کې د شتو قوانینو درناوی وشي. تیره اونۍ د بلخ والي عطا محمد نور یوې غونډې ته چې د مارشال محمد قسیم په هم د دریم ترین په مناسبت په مزار شریف کې جوړه شوې وه، د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د خلکو د رایو په سر په معامله تورن کړ او له خپلو پلویانو څخه یې د جمهوري ریاست په تیرو کونه کې د خاغلی عبدالله څخه د ملاتړ له امله بخښنه وغوښته.
امروز واقعا ما مجبور هستیم که مکلف دریم از مارشال مرحوم اگرچه در گذشته از پیشش معذرت بخوایم.
خاغلی نورویل نن مونږ په رښتیا مجبوریو چې کسام مرحوم مارشال نړۍ سترګې پټې کړي ورڅخه بخښنه وغواړو او د خپل ګران ملت څخه هم بخښنه وغواړو هغې لارې ته چې مونږ تاسې مو ور کړي یي او د دې دپاره چې مونږ سره همکاري وکړئ او ملاتړ وکړئ ستاسو نظر مو اخیستی او د رایو صندوقونو ته لاړ شئ. د زیان له امله له ټولو دغو کورنیو څخه بخښنه غواړم او هم د ټولو سیاسي متحدینو څخه چې د هغوی حق ورته ورسوو ورڅخه بخښنه غواړم. د بلخ والي په خپله څرګندونه کې په ځانګړي ډول د اداري اصلاحاتو د رئیس په توګه د احمد نادر نادري د کار د پیلیدو یادونه وکړه. وویل چې د ښاغلي نادري سره دی شخصا کومه ستونزه نه لري. له ښاغلي نادري وړاندې د جمعیت اسلامي د ګوند یو لوړ پوړی چارواکی ډاکټر احمد مشاهد له تیرو 14 کلو راهیسې د اداري اصلاحاتو د رئیس په توګه کار کاوه. استاده تماما نور د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرایي رئیس په توګه هم کار کوي. خو ښاغلي رحیمي په اداره کې د چارواکو بدلون د اداري اصلاحاتو د بهیر یوه برخه وګڼله. وویل دا کار د اداري اصلاحاتو لپاره له نوو تجربو څخه د کار اخیستو په نیت شوی او کومه جدي مسله نه ده. د تیرو 6 میاشتو راهیسې د بلخ د والي او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ یو لوړ مسرو په سر چې یو شمېر کارپوهانې په واک کې د جمعیت اسلامي د ګوند د ونډې د زیاتېدو پورې اړوند مسلې او په دې برخه کې د بلخ د والي او درک ترمنځ خبرې ګڼي یو لړ اختلافات رامخې ته شوي دي. د افغانستان د اسلامي جمعیت د ګوند د رهبرۍ شورا غړی محمد نسیم پکیري هم امریکا غږ اشار اړو سره په مرکه کې د بلخ د والي او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلاف اساسي مسله د ملي یووالي په حکومت کې د جمعیت اسلامي ګوند ته د دغه ګوند د مشرتابه د هیلو پر خلاف په واک کې د زیاتې ونډې ترلاسه کولو په برخه کې د عبدالله عبدالله پاتې راتلل وښودل. ښاغلي پکیري وویل چې د جمعیت اسلامي ګوند د اجرایي رئیس په ځای د بلخ د والي د دریځ څخه ملاتړ کوي، خو دا ګوند د ښاغلي نور لخوا د ښاغلي عبدالله د سپکاوي ورته د ناسمو الفاظو د بیانولو پلوي نه کوي.
دې موضوع باندې پرون د افغانستان د اسلامي جمعیت د مشرتابه شورا غونډه درلودله. بیا هم یو ځل بیا د استاد احمد نور هغه خبرې چې د ډاکټر صاحب عبدالله په مقابل کې او د هغه ناتواني په مقابل کې کړې وې دا تایید شو. دغه لخوانه
د بلخ پوهنتون یو استاد عبدالحمید سپور وایي چې د جمعیت اسلامي د ګوند په دننه کې دا ډول اختلافات کېدای شي دغه ګوند ته ډېر زیان ورسوي.
دا چې پیښه ماده قابل پیشبینی بود.
ښاغلي سپور ویل کوم وضعیت چې رامخته شوی د اټکل وړ و. د دې لپاره چې د ملي یووالي د جوړېدو وروسته چې دغه حکومت په جوړښت کې کومې سیاسي لوبې وشوي دا یې څرګندوله چې په دې لوبو کې د لوبغاړو ترمنځ صداقت نشته دی. نن چې کوم بحث رامخته شوی دا په بشپړه توګه یو طبیعي بحث دی. د ملي یووالي په حکومت کې چې جمعیت اسلامي ګوند په کې شریک دی، تر 15 پورې وزارتونه د دغه ګوند او د جمعیت اسلامي د ګوند ملاتړو ګوندونو او شخصیتونو پورې مربوط شي. دې سربېره د ډېرو وزارتونو مینان د خپلواکو ادارو رئیسان او والیان هم د جمعیت اسلامي د ګوند غړي او یا هم ملاتړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل ورسې غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د لویدیز او چین ترمنځ همکاري کول شي سیمه باثباته کې. دا چې د چین او لویدیز څه ډول همکاري د سیمې او افغانستان په ګټه تمامې دی شي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي شوبې مسول سلطان احمد بهین هم دی او د موضوع اړوند نور پښتنو ته په مرکه کې ځواب ویلی چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو. چین په افغانستان کې د ناټو څه رقم مرستې ته اړتیا لري؟
همدا اوس هم چین او امریکا په افغانستان کې ډېر همکاري لري. ځینې مشترک پروژې لري چې په افغانستان کې ترسره کیږي. چین یو لوی اقتصادي قدرت په منطقه کې او په جهان کې دی او امریکا یو لوی اقتصادي او نظامي قدرت په منطقه کې. د دوی همکاري مشترک همکاري بلا شکه هم د اقتصادي لحاظ او هم د امنیتي لحاظ په منطقه ته او خصوصا افغانستان ته ډېر اهمیت لري. مونږ همیشه پیشنهاد کړی چې دغه دوه هیوادونه په افغانستان کې او همداشان د منطقې د سولې او ثبات په خاطر سره همکاري وکړي. بین المللي او منطقوي توافق دوی کولی شي رامنځته کړي. دا دوه قسمات کې دوه فاکتورونه هم اقتصادي امنیتي لحاظ او هم د منطقوي اجماع په شکل په خاطر دوی همکاري ډیر اړین دي.
بله، د اقتصاد په برخه کې د چین او لویدیز همکاري ته اشاره وکړه. دا چې افغانستان د لویدیز اقتصادي بازارونو نه فاصله لري او لري دی، په سیمه کې د ځینو هیوادونو ترمنځ رقابتونو ته پکاتو امکان لري چې ناټو د چین سره دومره همکاري وکړي په افغانستان کې چې خپل ځای چین ته پریږدي یا چین د ناټو ځای ونیسي؟
موږ باور لرو چې په افغانستان کې د مثبت رقابت امکانات ډیر زیات موجود دي. موږ همیشه د منفی رقابتونو په خاطر ډیر ضروری ده لایو اوس افغانستان قد غواړي چې دغه کوم چیلنج په خوا موجود وو یعنی رقابت منفی رقابت په افغانستان کې په یو مثبت چیلنج بدل کړو مثبت رقابت بدل کړو او دغه افغانستان ګټه وکړي افغانستان د توانه اقتصادي له هغه د توانه لري ډیر زیر ملي د زراعت له لحاظه د هر څه هیواد نه ډیر امکانات لري غربي هیوادونه چین او د منطقې په دغه سیالۍ کې باید سره رقابت وکړي چې څنګه وکولای شي چې دغه امکاناتو د منطقې په ګټه او د افغانستان د سولې او ثبات او شګوفایي په برخه کې مرسته وکړي.
بله، څه فکر کوي په افغانستان کې د لویدیز حضور په سیمه کې چین د چیلنج سره مخ کړی دی که هو نو کوم چیلنجونو سره مخ دی؟
نه، زه په دې باندې باور نه لرم. مونږ همیشه د چینایانو سره چې خبرې کوو همداشان ته امریکایانو سره. افغانستان یوازینی منطقه ده چې توافق نظر هم په بین المللي سطحه په بین المللي مجالس و مجامعو کې او هم په افغانستان کې موجود دی. چینایان نه غواړي چې امریکایان همدا اوس له افغانستان ووځي او همداشان امریکایان غواړي چې په افغانستان کې د چین همکاري را جلب کړي. نو دغه مثبت فضا چې موجود دی دغه نه باید ګټه واخلو. افغانستان حکومت په دې باندې سخت عقیده لري چې دغه دواړه هیوادونه خاص د افغانستان کې همدا اوس کوم خاص رقابت نه لري.
بله، ولې د افغانستان ثبات د چین لپاره ډیر مهم دی؟
د هر څه مخکې چین زموږ ګاونډی دی. دوهم، چین د منطقې او لوی قدرت دی. دریم، چین نړیوال په ساحه دوهم اقتصادي قدرت دی. نو دوی امکانات ټولی قدرت لري، تخصص لري او ماشین آلات لري. مونږ زیر میلادو مونږ زراعتي تولیدات په برخه کې د هر هیواد نه ډیر امکانات لرو. زمونږ امکانات او د دوی امکانات کولای شي چې د افغانستان او نه یوازې د افغانستان بلکې د چین د اقتصاد په قسمت کې هم رول لوبولای شي.
بله، به این سب د چین او افغانستان کوم مشترک ګټې کولای شي چې چین دې ته مجبور کړي چې د افغانستان ثبات ته ډیره توجه وکړي؟
اول، امنیت مسله ده. د افغانستان بی امنیتی او بی ثباتی نه یوازې په افغانستان باندې بلکې په منطقه او حتی د چین په ثبات او امنیت باندې تاثیر لري. شپږ کلونه وروسته دا ښیي چې ډېر اهمیت لري د امنیت. دوهم مسله اقتصادي همکاري ده. چین صنعت، چین سرمایه هم بازار ته ضرورت لري او هم زیر می ته ضرورت لري. دغه دواره په افغانستان کې وجود دي. نو د دې خاطر مونږ باور لرو چې دا مشترکات کولای شي چې زمونږ روابط د چین سره او همداشان د چین ګډ همکاري د نړیوالو سره په افغانستان کې امکانات په هر ورځ تیریدو زیاتی کی.
ډیر مننه به هین سب کور ودان.
خواهش کوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په پام کې د چې سپینه ماڼۍ نن پنجشنبه د 2023 کال لپاره د امریکا بودیجه اعلان کړي. جمهور رئیس ټرمپ له وړاندې ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو په نړیوالو خیریه مؤسسو ته د امریکا مالی مرستې کموي او خو د امریکا پوځي بودیجه لوړی. ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د بودیجې کمول به د امریکا ډیپلوماسي اغیزمنه کړي. په داسې حال کې چې ځینې امریکایي سناتوران او د بشري حقونو یو شمیر فعالان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بودیجې له کمولو سره کلک مخالفت لري. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
په بهر کې میش ډیپلوماټان او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو د هغه څه په انتظار کې دي چې لمخې د امریکا په بهرنیو مرستو کې د پام وړ کمواله راځي. د بروکینګز د چیلډرنز مرکز غړی جورج انګرام وایي چې مرستې به په دریو پړاوونو کې راکمې شي.
هغه څه چې ما اوریدلی د 30% په شاوخوا کې به بودیجه راکمه شي. د بودیجې د تنظیم ادارې اصلي وړاندیز دا و چې بودیجه د 30% راکمه شي، خو د بهرنیو چارو وزیر یې مخالفت وکړ او وویل چې په لومړي کال کې د 30% کموالی نه راځي، په دریو کلونو کې بودیجه راکمه کړئ.
د هغو اسنادو پر بنسټ چې سپینې ماڼۍ خپاره کړې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پرمختیايي ادارې یوز ایډ لپاره 25.6 میلیارد ډالر غوښتل شوي دي چې د اوسنۍ بودیجې په پرتله 28% کموالی ښیي. د بشری حقوقو فعالان او مرستندوی ادارې ویره لري چې د بودیجې کمواله به د نړۍ په کچه د مهاجرو او نورو اړمنو کسانو لپاره بدې پایلې ولري.
فکر کوم چې د مدني ټولنې سازمانونه او حکومتونه نه یوازې دا چې په سرچینو کې د کموالي له امله اندېښنې لري، بلکې دوی د هغې تشې له امله هم اندېښنه لري چې د یو شریک په توګه د امریکا د مرستو په نشتون کې رامنځته
کیږي.
خو ځینې کارپوهان بیا د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې شته بیوروکراسۍ ته په اشارې د بودیجې کموالي ته په بل نظر ګوري. پخوانی امریکایي ډیپلومات جیمز رابرټس:
فکر کوم چې د دې زمينه شته چې د بهرنیو چارو وزارت د ښه فعالیت لپاره بدلون راشي، څو دغه وزارت په زیاته اغیزمنتیا د امریکا د خلکو د استازي په توګه د اغیزمن لوبغاړي په صفت ښه فعالیت وکړي، ځکه چې دا به د واک لیکې ساده کړي او دا به روښانه کړي چې پیسې چیرې ولګول شي.
خو جورج انګرام چې د امریکا په کانګرس کې د کار تجربه لري وایي چې امریکایي قانون جوړونکي به د امریکا په بهرنیو مرستو کې له پراخ کموالي سره مخالفت وکړي.
هغه څه چې موږ یې په تیر میاشت کې لیدلي دا دي چې په سنا او کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو اعتراض کړی او ویلي دي چې په نړیوالو چارو کې پراخ کموالی نه منل کیږي. نو فکر کوم چې تاسو به سږ کال د کانګرس لخوا سخت مخالفتونه وګورئ.
یو شمېر جمهوریت غوښتونکو سناتوران په دې باور دي چې د بودیجې په کموالي سره به د داعش ډلې سره مبارزه اغیزمنه شي.
څنګه وړاندې کمیټه په دې پوه شي چې هر هغه بودیجه چې موږ تایید کړه او هغه د بهرنیو چارو وزارت پیسې راکمې کړي، نو تاسو به هیڅکله دغه جګړه ونه ګټئ.
د سپینې ماڼۍ لخوا د امریکا د بودیجې له اعلان سره به کانګرس په راتلونکي میاشتو کې د دغې بودیجې پر تایید یا رد پراخ بحثونه پیل کړي.
سم د مهم خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجود سیاسي وضعیت د ښه کېدو لپاره ګټور بحثونه او پرمختګونه شوي دي. اجرایی ریاست د عبدالله عبدالله په حق د بلخ د والی عطا محمد نور څرګندونه ته په خبرګون کې د ښاغلي نور څخه غوښتي دي چې د افغانستان دولتي جوړښت ته په کتو دي د څرګندونو پر وخت نافذه قوانینو ته درناوی وکړي. د اروپای ټولنې د احصایې د روي چې په 2014 میلادي کال کې 1,70,000 افغانانو په اروپا کې د پناه اخیستلو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د اروپای ټولنې د احصایې اداره یا ایروسټات وایي چې تیر کال څخه د پاسه 1,02,200 تنو د دې اتحادیې په هیوادونو کې د پناه اخیستو پاڼې ډکې کړي دي. د سوریې د مدافع وکیلانو د اتحادیې مشر وایي چې په پرونی ځانمرګي برید کې چې د محکمې دننه وشو 14 وکیلان وژل شوي. د غبرید پروند سوریې په پایتخت دمشق کې د محکمې ودانۍ دننه وشو. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د پیسو درنیوال وچی صندوق یا IMF په دفتر کې چاودنه شوه. یو تن پکې ژوبل شوی. پولیس وایي چاودیدونکو مواد د خط په پاکټ کې ایښودل شوی ول. د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوان خبرداري ورکړی چې د مهاجرینو پر سر د اروپایي ټولنې سره تړون به مات کړي. ترکیه د خبرداري ورسره تر هغه ورکوي چې هالند دوه ترکی وزیرانو ته اجازه ورنکړل چې په هیواد کې د ترکانو سره وګوري او په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره د ریفرندم یا ټول پښتنې په حق لورته معلومات ورکړي. ترکیه په اروپایي اتحاد د ملامتي هم اچوي چې په دې سیاسي جنجال کې د هالند خواني ولیدا. د متحده ایالاتو جمهوریت ډونالډ ټرمپ د هوایي ایالت د یو فدرالي قاضي په دې رټلای چې او ملامت کړی دی چې امریکا ته د شپک اکثریت مسلمان هیوادونو د خلکو او مهاجرینو پر سفر د جمهوریت دویم فرمان هم ځنډولای. د برتانی ملکی الیزابت نن د پنځشنبه پر ورځ رسمي ډول صدر اعظم تریزا مې ته واک ورکړ چې د اروپایي اتحاد نه د برتانی د بطول په حق له خبري پیل کړي. د ملکی د دې حکم په حق له د همدې تیر د شنبه پر ورځ په پارلمان کې رایګيري وشول چې حالت هم منزور شو. امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پنځشنبه ویل چې شمالي کوریا د اتمی پروګرام پر خیدون کې تهدید یو څرګند دریسته ضرورت لري. خدایونه ویل چې د جمهوریت ډونالډ ټرمپ حکومت په دې حق لا څه اقدامات وکړي. او وروسته خبر ده چې د متحده ایالاتو جمهوریت ډونالډ ټرمپ په سبا پسپینه مانی کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري. دا بل لمړی ځل وی چې دغه دواړه مشران سره مخامخ خبرې کوي.
قدر من اوریدونکو روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه الله مالشه.